د مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپلو یو شمیر ولایتي دفترونو د بندېدو په قضیه کې د سیاسي ګوندونو د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور راپورونه او همداراز په پای کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تر 150 زیات وسلوال وژلي دي. د کاپیسا ولایتي شورا مرستیال وایي په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 14 ملکیان وژل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ نیویارک ته لرسیدو سره سم د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاع په مسلو خبرې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر 150 زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي، 15 ټپیان کړي او 3 تنه یې ژوندې نیولي. خبر پاڼه زیاتوي دغلته یې 6 تنه د ملي اردو سرتیري او 2 تنه د جمهوري ریاست د یو سلاکار ساتونکي د طالبانو له بنده خوشي کړي او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو زندان ویجاړ کړي. دفاع وزارت همدارنګه ادعا کوي چې د فراه ولایت خاکي سفید ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې 240 وسلوال وژلي او 6 تنه یې ټپیان کړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې د غزنی ولایت داندړو او ګیرو په ولسوالۍ کې د 14 تنو پاکستانیو ترهګرو او طالبانو د یو تنظیمي قومندان په ګډون 13 تنه ترهګر وژلي او 11 تنه یې ټپیان کړي. افغان چارواکي همدار ازوي چې په کونړ، پکتیا، هلمند، کاپیسا، ننګرهار کې هم د ځکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې تر 30 زیات مخالف وسلوال وژلي دي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لورې د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو تایید ممکن نه دی. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې ولسمشر غني افغان ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي بڼه خپله کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت دام ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د پیل خو عملیاتو کې ګڼ ولسی خلکو ته مرګ شو بل وخت. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل افغان ځواکونه مسؤلانه عملیات کوي او د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د ترورستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کوي.
که هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه کوي، خو د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال ادعا کړي چې په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 14 ملکیان وژل شوي. محفوظ صافي د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دا بمبارۍ تېره شپه د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې شوي. د نوموړي په وینا 14 ملکیان پکې وژل شوي، 3 تنه نور ټپیان دي. په افغانستان کې مشتون نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کاپیسا د والي ویان قیس قادری په تګاب کې هوایي بمبارۍ تایید کړي، خو دا یې رد کړي چې ګوندې په بمبارۍ کې دي ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا وختوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ نیویارک ته لرسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. د جاپان صدراعظم شینزو آبه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ په ټاور کې وشو خبریالانو ته وویل چې دوی دواړه د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تختول شوي جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې غونډې رسمن پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی به د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. د نیویارکر د مجلې د رپورټ له مخې 53 کلنې دیبورا رامیرز تور پورې کړی چې بریټ کوانا د 1980 میلادي کال په پیل کې د یبل پوهنتون د یو جشن پر مهال له نوموړي سره جنسي زور زیاتی کړی. کوانا سمدستي دا تورونه رد کړي دي. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نوماد د جنسي ځورونو د تورونو په اړه د سنا په وړاندې د شاهدي ورکول ومنل. نوموړي ویلي چې په 28 نیټه د سپتمبر به د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې خپل ادعا روښانه کړي. په روسیه کې د کرملین مخالف مشر الکسی نووالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرسیالانو ویلي چې نووالنی له 13 ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدنو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
سمو غاغله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې راپورونه خبرو. په باور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په بندولو کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګنې افغان هوایي ځواکونه ملکی خلک په نښه کوي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي.
د سولې د عالي شورا چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې په هیله بخونکي پړاو کې دي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی، خو د طالبانو د ولکې لاندې سیمو ماشومان به ترې بې برخې وي. چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار روان دی.
موږ وستم په هغه څلور ولسوالیو کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. په نړیواله سطح، جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي. تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران یو پوځي مقام په اهواز ښار کې د تروریستي حملې په مسله کې چې چارواکو یې پړه په سیمه کې د امریکا پر ګوډاګیو حکومتونو اچولې د غچ اخیستونکو اقداماتو ګواښ کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسي جرګې یو شمیر نوماندانو د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود او نمونه به یې له وروستي لسته وایستل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ټینګار سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو د کمیسیون د څېړنو له بشپړېدو وروسته به ګرام نوماندان عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل شي. د ازادي راډیو خبریال وصل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د هغو کاندیدانو په اړه څېړنې پیل کړي چې د یو شمیر معترضینو سره د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وایي د دوی د څېړنو له مخې یو شمیر کاندیدانو هغه تذکرې چې د انتخاباتو کمیسیون ته یې د نوماندۍ لپاره وړاندې کړې وې، هماغه تذکرې د ګوندونو لوی ائتلاف ته هم ورکړي دي. خغل سادات ګواښ کوي چې د سړینو په پا پایته رسیدو سره به د دې ترڅنګ چې د دغه نوماندانو نمونه له وروستي لسخه خویستل شي، دوی به عدلي او قضایي بنسټونو ته هم وروپیژندل شي.
هغه افراد اشخاص چې دوی د سیاسي عذاب سره یا هم د لوی ائتلاف سره په دې کې همکاري کوي چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن د سیمه ییز دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته کړي، او هغه هم کاندیدان اوسي کې مونږ ویلي وو چې دغه افراد اشخاص به مونږ شناسایي کوو، دوی به پیژندل کېږي او له هغې وروسته به له وروستي نوملار څخه هم د دوی نمونه ایستل کیږي او په ورته وخت کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کیږي. په همدا اوس هم په همدې باندې کار روان دی چې تر اوسه پورې هم په کندهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر دروازې نه دي پرانستل شوې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د ولسي جرګې کاندیدانو ته خبرداری ورکړی و چې که دوی کومه ناغیري وکړي نو نمونه به یې حتی د رایو تر شمیرلو وروسته هم حذف او رای به یې باطل اعلان شي. لوی ملي ائتلاف له یو لک جعلي سټیکر شویو تذکرو له افشا کولو وروسته په هرات، ننګرهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو لاس پورې کړ. له دې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو په وړاندې د خندونو په رامنځته کولو تورن کړ او خبرداری ورکړ چې د میزان د 28مې انتخاباتو په تړاو د هرې ستونزې مسؤلیت به د دغه ائتلاف په غاړه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو په ورځ له بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستنې په اړه تر اعلان وروسته اوس د دواړو لوریو ترمنځ د نظر یووالی محسوسیږي او دغه کمیسیون اوس د هغو نوماندانو په لټه کې ده چې له قانون نه یې سرغړونه کړې ده. د انتخاباتو په کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې یو شمېر هغه کاندیدان چې په لویو کړیو او یا هم د حکومتي چارواکو پورې تړلي دي د دغه کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې لاس درلود. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه ادا په اړه د سیاسي ګوندونو غبرګون څه ده؟ د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې له دوی سره یوازې خلکو مرسته کړې ده.
موږ سره ټول ولس لاس درلود، هر چې ضرورت و ولس او خلکو له موږ سره مرسته کړې ده او د پاسه یو میلیون نور سندونه زموږ په واک کې دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دغه سندونه د لوی څارنوالۍ په واک کې ورکړو تر څو لوی څارنوالۍ هغه متقلبین چې د کله په کمیسیون کې دي او په اداره د ثبت احوال نفوس کې دي هغه سره له قانون سره سم چلند وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې د کاندیدانو د لاسلللو موضوع ورته ډیره د منلو نه ده. خغل ایوبزاده وایي که دغه کمیسیون په دې طرح وسنات لري نو د رسنیو پر ځای دی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې د سرغړوونکو کاندیدانو سره د قانون له مخې چلند وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. له دې مخکې د دې شورا یو بل مرستیال عطاور رحمان سلیم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد که څه هم د دغې شورا د مرستیال عطاور رحمان سلیم څرګندونې د هغه شخصي نظر ګڼي خو وایي د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. ښاغلی دین محمد د دوشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
په دې خبره ده چې کله کله ورته امید پیدا کېږي او کله کله تمه وسیږي. زه د هغوی د خبرې نه مشخص د هغوی په نظر باندې نه پوهېږم، خو لکه زه خپله بدونه درته وایم چې د سولې نه خو مایوسه کېدل په کار نه دي. تر څومره پورې چې زه خپله پوهېږم سولې شورا نظر ګورم، هغه دا دی چې دا دې ته نه دي رسېدلي چې هغوی د بېخي د سولې دغه نه لري. خو
خو تر دې وړاندې د سولې عالي شورا بل مرستیال عطاور رحمان سلیم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. ښاغلی سلیم دا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د سولې غږ نه دی پورته کړی او نه یې د افغانستان د خلکو، حکومت او د سولې د عالي شورا پیغامونو ته یې مثبت ځواب ویلی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي سلیم د دغو څرګندونو په تړاو له نوموړي سره خبرې وکړو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. سولې ته د طالبانو د نه تمایل په اړه د سولې عالي شورا د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تر دې مخکې په کور دننه او بهر د سولې په تړاو ناستې جوړې کړي، خو د افغان کارپوهانو په وینا کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د وروستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه رابلل شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی مسکو ته سفر کړی. د افغانستان د سولې لپاره مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو تر اوسه د دغې غونډې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. که څه هم تر اوسه له روسي چارواکو سره د دغه پلاوي د خبرو اترو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو د سولې عالي شورا یې پایلو ته خوشبینه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا د سولې عالي شورا د چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي وسلوال طالبان د سولې په خبرو اترو کې استقلالیت نه لري او هغه کار کوي چې یو شمېر ملاتړي هیوادونه یې غواړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفی وایي
متاسفانه زموږ طالبان رونه دوی په خپل اختیار کې ډېر نه دي او څه چې راهنمایي د نورو هیوادو د خوانه په ګاون کې زموږ ورته کېږي متاسفانه په ډېر تاسف چې مغه عملي کوي او دا واضح خبره ده تر څو هغه مربیان د دوی قانع شوي نه اوسي نو دوی خپله پرېکنده فیصله د سولې دپاره چا سره نه شي کولی.
نوموړي وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره حل لاره دا ده چې افغان حکومت باید د نړیوالې ډیپلوماسۍ له لارې په لوړه کچه پر ګاونډیو هیوادونو فشار راولي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي.
د کابل نه د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې هیله بښونکي پړاو کې دي. په هلمند کې د پولیو واکسین پیل شوی، خو له وسلوالو طالبانو سره د جګړو له وجې ښایي 500,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې شي. د روغتیا د ریاست چارواکي وایي د طالبانو سره یې د څو میاشتو راهیسې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند چارواکي وایي د دیني عالمانو او قومي مخورو له لارې به وسلوال راضي کړي چې کور په کور واکسین ورکولو ته اجازه ورکړي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې له چارواکو او خلکو سره خبرې کړې.
د پولیو یا ګوزن په ضد د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند د عامې روغتیا مسولین وایي یوازې به په څلورو ولسوالیو کې شاوخوا 200,000 ماشومان ته تطبیق شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله احمد رسنوی ته وویل که څه هم د طالبانو له سیاسي رهبرۍ سره د دوی خبرې د سیمې له سطحې نیولې تر لوړې درجې روانې دي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې.
متاسفانه موږ اوس هم په هغه څلورو ولسوالیو کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. ستونزه پر ځای پاتې ده. مرکز په نړیواله سطح جنیوا په سطح په مسله باندې خبرې روانې دي، نو تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي. موږ ټارګټ 250,000 دی، شاید چې اضافه کوارج په لاس راو او یا تر دې کم. ټول ولایت کې زموږ ټارګټ چې هغه وخت 250,000 وو او لاسته راوړنې کوارج مو هغه 300,000 ته رسیدي.
همت ول کچیر په مسلسل ډول هر دوره ماشومان د واکسین څخه پاتاسي لري نه ده چې د پولیو ګاند شمیر نور پیژوم را مستسي. د پولیو د فلچکون کې ناروغي په ضد د واکسین د نږدې څلورمه دوره ده چې په هلمند کې څه باندې 15,000 ماشومان ته نه رسیږي. ویل کېږي د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او وسلوالو طالبان ترمنځ پر دې مسله چې واکسین دې د کور په کور په ځای په جوماتونو کې ورکول سي روان کړکیچ نه دی ختم شوی. روغتیا پلان وای په جمعتون کې د واکسین ورکولو پر مهال امکان لري یو شمېر ماشومان ته ونه رسیږي، ځکه نو کور په کور واکسین ورکول ته ترجیح ورکوي. د پولیو د واکسین پر سر د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او طالبان ترمنځ راپورتسو نندریو په ختمولو کې خلک څه رول لوبولی سي. د هلمند والی وایي په دې اړه د غسیمو د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې روانې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي، څو طالبانو ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ د واکسین د مهموالي په خاطر د خلکو لخوا قناعت ورکول سي. تورن جنرال محمد یاسین د پولیو د واکسین د دغې دورې د پیل پر مهال وویل شدا دی چې عام خلک په دې مسله کې مداخله وکړي او خپلو ماشومانو ته د واکسین پر رسولو کې د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي.
متاسفانه مخالفین د خپل شخصي ګټو لپاره بعض اوقات دغه پروسې مخنیوي کوي او د پروسې د مخنیوي لپاره موږ مرکز سره خبرې کړي او همدارنګه هغه منابع چې د واکسین په پروژه ته حمایت کوي هغو سره هم خبرې شوي او په منطقه کې چون دا زمونږ د هیوادوالو او زمونږ د اولاده نسل آینده نسل دپاره په ګټور دی نو موږ خپل علماو سره او مشرانو سره قومي مشرانو سره په خبرو کې یو خو تر اوسه پورې رسما د هغو په ساحه کې اجازه نه دی ورکړل شوی او د جومات په حساب کوم پالیسی نشته.
په هلمند کې معمولا هره دوره تر ولکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکول کېږي چې د نږدې څو میاشتو راهیسې د نادالي ناوې ګریشک او لشکرګاه پرته په نورو ولسوالیو او سیمو کې نه دی تطبیق سوی. د هلمند اوسیدونکي وایي دا چې پولیو د دایمي فالج او حتی مرګ باعث کېږي نو ښه دا دی چې ښکیلې غاړې اجازه ورکړي څو په هره اسانه لار وي تطبیق سي.
موږ غوښتنه کوو چې واکسین بند نسی او واکسین په ټولو سیمو کې تطبیق سي، ځکه کله چې واکسین بند سي نو په ټولنه کې ډیر ناخوال رامنځته کیږي او ماشومان په عمومي معلولیت اخته کیږي.
واکسین څوک نه بندوي، واکسین چې بند سي ماشومان ټوله په پالج اخته کیږي.
هلمند کې نه ده، په هیواد کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي د وسلوالو لخوا په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم د پولیو پر داسې تطبیق چې کور په کور ورکول سي بندیز لګول سوی دی. طالبانو ویلي دي چې دغه پریکړه د سیمې د اوسیدونکو د مقررو شکایتونو پر اساس کړې ده، خو دا چې څنګه شکایتونه سوي دي جزئیات یې نه دي ورکول سوي. روغتیا پالان وایي که چیرې تر 15 کاله کم عمر ماشومانو ته هر دوره دوه څاڅکي واکسین ورکول سي د پولیو له اړخه د ماشومانو د دایمي فالج او مرګ څخه مخنیوی کیږي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره رسره اوسې نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبل اوړي نو عملیې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي. د ازادي راډیو خبریال وصال وصل له کابل راپور راکوي.
که څه هم یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په هوایي او د شپې لخوا په عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې توریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کړي.
ښاغلی جاوید وایي ملکي وګړو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې لخوا وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بېګنا خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. ښاغلی حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده او باید په نویو لارو چارو غور وشي. په همدې حال کې د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې تیر شپه بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات کړي چې پکې 14 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي او د شپې لخوا عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت نه کول د دې لامل کیږي چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوړي.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا د عملیاتو کې هیڅ نوع دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کیږي. کوم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي، د دې لپاره لمن وهل شوی دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړه شي، ماشومان مړه شي او د خلکو قار راو پاریږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضي کړي هم د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو پور کولو سره ملکی وګړو ته قصدي مرګ شو بلاړوي، سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. هوایی او د شپې لخوا عملیات هغه دوه جنجالي مسایل دي چې خلک یې تل په اړه انتقاد کوي او بار بار د بندېدو غوښتنه کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرې اونۍ په پای کې د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ تروریستي حمله وشوه. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په ایران کې کومې تروریستي ډلې فعالې دي او پڅ خاطر جنگیږي. خو اوس ورزو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نیویارک ته رسیدلی. ترامپ به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او د نړۍ د یو شمیر مشرانو سره د لیدنو کتنو تر څنګ په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې مشري هم وکړي چې بحثونه به یې تر ډیره د ایران پر مسله متمرکز وي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبې په ورځ نیویارک ته له رسیدو سره سم پروندې ورځې ناوخته د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی، په یو تویتري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډېر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړي شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له دغې کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ ټاور کې ترسره شو خبر لاندې ته وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هېواد لخوا د تښتول شو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوال سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي او دغه خبرې هم د معمول په څیر په ډېره ګرمه فضا کې ترسره شوې. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته چې غونډې رسما پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله 193 غړي لري. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تر وینا وروسته بل سبا د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی دی. په دې غونډه کې به د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریا او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او ترامپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېرې اونۍ د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. تر دې مخکې واشنگټن د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران یو شمېر بندیزونه بیرته جاري کړي دي. د امریکا ولسمشر به دغه راز په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یوه غونډه کې هم وینا وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا مې او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ترامپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تېرې پنجشنبې د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. مونو ویل چې کیم سول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
غورماشي نظام غولې دی. موږ د مرکزي حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د یارات سړک د غورماشي سړک ته سره واسر کې ځکه چې په شیمه ګلې په دوبي ماشې مطران نه سي ور باندې تلای او د مرکزي حکومت مو دا غوښتنه ودا سړک ته صحیح توجه وکړي. د یارات مطر په منګان کې باندې صاحب د مزای را په غورماشي ورای بارا دغه مابې باندې مطر نه سي تلای. موږ د مرکزي حکومت دا غوښتنه ودا سړک ته صحیح توجه وکړي او دغه سړک آسیا بار په تایوین ورای د نو باندې سترګې ور باندې پټ نه کې خپل غواز دی وګړي چې ترجه ریکار باندې پېل کې پر دغه پروژه باندې پروژه سایب په پښیر کې پاده کړی پنځه په مزار کې پاده کړی سایب پنځه په زابلو غزنی کې پاده کړی دی یسته وجو موږ ورته سره 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 موږ حکومت دا غوښتنه ودا سره سره ته وجو وسی
خبر مشکل کی
آزادی ریڈیو خبرونه اورید یو شمیر اوریدونکو آوازونه وچیل آزادی ریڈیو ستاپ استولو ټلیفوني پیغامونو کې د خپلو سیمو د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي د خبرونه روانه ده. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خدای شي به اجمل ان تغوک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر یو نیم سلو زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اووه شپېته ترهګر وژلي، پنځلس یې ټپیان کړي دي او دغلته یې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او دوه تنه د جمهور ریاست د یو سلاحکار ساتونکي د طالبانو له بند خوشي کړي. د کاپیسا ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافی دا کړی چې د تګاب په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دیار لستن ملکیان وژل شوي. خو د کاپیسا د والی ویان قیس قادری بیا په تګاب کې د هوایي بمبارۍ تایید کړی، خو دا یې رد کړی چې کوندې په بمبارۍ کې دي ولسي خلک وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شنبه په ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدر سم شینزو آبی سره د سوداګرۍ او دفاعي مسلو په اړه خبرې کړې دي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر نوماند شوي د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. او په روسیه کې د کرملن مخالف مشر الکسی نوالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نوالنی له دېرش ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدنو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو او اوس هم یوسف خان زدران ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه یې برابر کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان او پاکستان په آسیایي جام کې خپلې سیالۍ وبایللې. د آسیایي جام د څلور غوره لوبډلو ترمنځ په دویمه ورځ په ابوظبي کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ سیالۍ وشوې چې بنګلادیش له یوې سختې مقابلې وروسته لوبه له افغانستان خو هندوستان په اسانه له پاکستان وګټله. بنګلادیش دوو لوبغاړو په سوځدو افغانستان ته د دوه نیم سوه منډو هدف وټاکه چې افغانستان دوه سوه شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې خو په دریو منډو یې لوبه وبایلله. پاکستان بیا په ټاکل شوي پنځوس اوورونو کې دوو لوبغاړو په سوځېدو هندوستان ته د دوه سوه اته دېرش منډو هدف کېښود. هندوستان دغه هدف د لوبې په څلوېښتم اوور کې یوازې د یوه لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ. هندوستان له دې ګټې سره د آسیایي جام تر پای لوبې ورسېد. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ د میزان د میاشتې په پنځمه نېټه له انګلستان سره کوي. افغانستان دوه نورې سیالۍ له تایلینډ او مالیزیا سره ترسره کوي. افغان لوبډله په دغه ټورنامنټ کې د ګډون لپاره تېره ورځ د تایلینډ هیواد ته تللې وه. د فوټبال فدراسیون د ویاند مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. د ازبکستان د خپلواکۍ په مناسبت د میرمنو ترمنځ د هینډبال د اوویشتم پړاو سیالۍ پرون په تاشکند کې پیل شوې. د افغانستان د میرمنو د هینډبال ملي لوبډله په هم په دغو سیالۍ کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د افغان میرمنو د هینډبال ملي لوبډله د جمعې په ورځ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان د بدن روزنې عمومي ریاست وایي ټاکل شوې دا سیالۍ د سپتمبر میاشتې تر دېرشمې نېټې دوام وکړي. دا ریاست وایي افغان لوبډله سیالیو ته چمتو ده او تمه کوي چې ډک لاس به هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدو لپاره یو شمیر کورني او بهرني عوامل یادوي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان اقتصادي وده کمه شوې ده چې له امله یې د دې هېواد پولي واحد تر بل هر وخت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په بې ساري ډول راکم شوی دی. له کابله اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د ډالرو په وړاندې افغانیو په بې سابقې ډول خپل ارزښت کم کړی، د افغانستان بانک مسؤلین یې لاملونه د افغانستان کمزوري اقتصادي وده، د ډالرو قاچاق، د هیواد سیاسي بې ثباتي، د متحده ایالاتو اقتصادي پرمختګ او په ګاونډي هیواد ایران د نړیوالو بندیزونه بولي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې له لوري په همدې اړه استجواب شوی وویل چې په اوس وخت کې د ډالرو په وړاندې یوازې افغانیو خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې په وینا یې ډېر نور نړیوال آثار هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي کورني عوامل داخلي تولیدات، امنیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې دي. او له بده مرغه چې له 1400 نوي لمریز کال را په دې خوا هېڅ څه نه دي لامل شوي چې یوې افغاني ته حتی قوت ورکړي. له بده مرغه چې دی ټولو عواملو د افغانۍ د کمزوري کولو په برخه کې کار وکړ او یو هم ونتوانید چې د افغانۍ ثبات پورته وسي. خاغلی صدیق هغه اداوی هم رد کړي چې ګوند افغانستان اوس مهال د پیسو له بحران سره مخ دی. نوموړي وویل چې افغانستان هیڅ کله د پیسو له بحران سره نه مخ کیږي، ځکه په وینای بحران هغه حالت ته وایي چې مرکزی بانک د پیسو له کمښت سره مخ شي. د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې که راتلونکي میاشت متحده ایالات په ایران نور بندیزونه هم ولګوي، د افغانیو د لا بې ارزښته کېدو خطر هم شته، ځکه د دوی په وینا په ایران بندیزونه په افغانستان مستقیم اغیز لري. خو خاغلی صدیق ډاډ ورکوي چې د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره د ډالرو لیلام ترسره کوي او وارداتي انفلیسیون مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ډالر د افغانیو پر وړاندې له 3.5 تر 4 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړیدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت په بې ساري ډول لوړ شوی او په ځانګړي ډول د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته په تدریجي ډول له 15-50 افغانیونه تر 8 پوری پورته شوی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم د افغانیو د ارزښت کمیدو او د ډالرو قاچاق اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې باید د پولیسو باندې د کنټرول لپاره یو سیستم رامنځته کړي تر څو په اوږد مهال کې دغه ستونزې مخه ونیول شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د اقتصادي مسایلو تر څنګ سیاسي موضوعات هم د افغانیو پر نرخ منفي اغیز کړی دی. له ډلې عبدالله واحد یار ازادي راډیو ته وویل
یو مهم لامل دا ده چې په پولیټیکل اکانومیک یا په سیاسي اقتصاد له نظره دلته سیاسي بې ثباتي د خلکو اذهان مخشوش کړي دي او خلک ډېر زیات افغاني نه ساتي. هر لحظه دوی د دې خطر ګڼي چې ګواکې دوی سرمایه به تالا سي.
خغلی واحد یار وایي د دې لپاره چې د افغاني ټیټه باید د خلکو په اقتصادي وزه ورځنۍ راکړو ورکړو ناوړه اغیز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډېر او واردات کم شي. دی وایي که دا ارزښتونه ساتل شي د بېوزلۍ د کچې لوړېدو او د پیسو پړسوب ته زمینه برابرېږي. د افغانستان بانک مسؤلین بیا لامو خلکو غوښتنه کوي چې خپل ملي اثارو ته په ارزښت قایل شي او ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي.
د کونړ د ښځو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو عمومي وضعیت ښه شوی دی. د کونړ ولایت د ښځو د چارو رئیس ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې د لومړي ځل لپاره له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي. خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیسې میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بې برخې وي.
کرزي صاحب د راتګ نه مخکې زموږ د ښځو وضعیت خو په ډېر بد حالت کې و، ځکه چې د مکاتبو دروازې بندې وې، شفاخانو کې ښځینه ډاکټرانې نه وې. هغې نه را په دې خوا چې کله کرزي صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شوه او بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیم تعلیمی دروازه د خلکو پر مخ خلاص شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سہولت د خزینه و د پاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې په مکاتبو کې خون کې شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغه ویل اوس حالات بالکل بدل شوې دي، په زرګونو جونی خونځې وتزي او همداراز زیات خويندې په دولتي او نا دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي.
خو ځبنګ خويند سره چې کوم نه خوشونت کې دوه غو به ګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېری به تنګ شولې، یا به خودکشي کوله، یا به ځانونه سوځول، یا به یو لارې دا و چې سینته به دنګلې، نورې لارې به تورې کې شولې. نو ځبنګ خويندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسیدلې شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو وزیر جونی په زده کړو بوخت دي.
خدینه مو استادانه زمونږ دلیل سوا نه وي، یو نیم څلو مو ته وګص په تدریسي او د هما باندې دې په کړي دي، نو بس دا څلو ته استادان زمونږ جنو یې سایه زمونږ سره یو وزیر کسان دي ټول او درش لیسه لرو.
عبدالقهار خونزاده وایي که څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نجونو ټول خونځي تړل شوی وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول خونځي فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په داسې حال کې چې د ایران په اهواز ښار کې د تېرې ورځې د تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره زرګونه کسان راټول شوي دي، د دې هیواد پوځي چارواکي د دې حملې په ځواب کې د غچ اخیستو د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکوي. په اهواز کې د یکشنبې په ورځ پر پوځي پریډ د وسلوالو په حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او یوې بلې کورنۍ ډلې په غاړه اخیستی، لږ تر لږه 25 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په زرګونو کسان نن د اهواز ښار واټونو کې راټول شوي چې په دې ښار کې پر پوځي پریډ د تېرې ورځې د حملې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړي. پر دغو مراسمو چې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوي وو، د وسلوالو په برید کې په وژل شوو کې ملکیان او د سپاه پاسداران انقلاب غړي شامل دي. د ایران او عراق ترمنځ جګړه په 1980 کې پیل او تر 1983 کال پورې دوام وکړ. په اهواز کې په نننیو مراسمو کې سرتیرو، ملایانو او چارواکو د قربانیانو تابوتونه چې د ایران په ملي بیرغونو پوښل شوي وو د هغوی له عکسونو او د تروریزم ضد شعارونو سره لیږدول. یو شمیر ګډونوالو د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه هم ورکول. دواړه هیوادونه د ایراني مشرانو لخوا د حمله کوونکو په ملاتړ تورن شوي دي. متحده ایالاتو دغه حمله غندلې ده. چارواکو په ټول هیواد کې نن ملي ویر اعلان کړی او دولتي دفترونه، بانکونه، ښوونځي او پوهنتونونه په خوزستان ولایت کې چې اهواز لوی ښار دی نن بند دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه حمله څلورو وسلوالو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو ترسره کړې ده. دو ډلو د اهواز د ملي مقاومت په نوم عرب توکمې ډلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد یو شمیر نورو جګپوړو مشرانو د عربانو بیلتون غوښتونکي ډله د دغه تروریستي حملې مسؤوله بللې او متحده ایالات، اسرائیل او د خلیج یو شمیر عربي هیوادونه هم په ملاتړ تورن کړي دي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک مرستیال قومندان حسین سلامی دغو مراسمو ته په وینا کې یو ځل بیا امریکا او اسرائیل تورن کړل او دواړو ته خبرداری ورکړل چې ځپونکو اقداماتو ته د انتظار وباسي.
ما قول می دهیم واکنش من به این
مجرمانه کو چې زما جواب باید دغه پیښه په وړاندې لپخېمانه ډکورانون کوي او وجاړون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورد د یکشن بی د ورځې په ورستیو کې وویل چې متحده ایالات د تروریزم ټول اعمال او د هر بی ګناه انسان وژنه غندي. د متحده عربی اماراتو یو چارواکی د ایران دغه تورونه به اساس بلل دي.
راپور کې مو واوریدل چې که څه هم اسلامي دولت ډلې یا داعش د اهواز د حملې مسؤلیت منلی خو د ایران حکومت د اهواز دیموکراتیکه ملي جبهه چې د حکومت مخالفه بلتون پاله عرب ډله ده په دې حمله کې په لاس لرلو تورنوي. فرانس پرس خبري اجانس په یو راپور کې په ایران کې پر هغو فعالو وسلوالو ډلو یو راپور چمتو کړی چې د ایران د دولت پر ضد جنګیږي او خپل اهداف لري. د دې راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په سیمه کې د نورو سیالو هیوادونو په مقایسه ایران په وروستیو کلونو کې د یو شمیر انفرادي خونړیو بریدونو شاهد و. دغلته یو شمیر ډلې د شیعه ځواک ته د ګواښ ښکارندوی کوي. لومړی د اهواز دیموکراتیکه ملي جبهه. دا جبهه د ایران د تیلو لاړ خبرډای ولایت خوزستان په اهواز سیمه کې یوه بیلتون پاله ډله ده. ایران دغه ډله تورنوي چې د شنبې پر ورځ د سپتمبر پر 28مه یې په اهواز سیمه کې پر یوه پوځي پریډ برید وکړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 9 تنه ووژل. دغه پیښه په هغو مراسمو کې وسوه چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوی و. دا لومړی ځل نه دی چې ایران دغه ډله په سیمه کې په تاوتریخوالي تورنوي. په 2005 کال کې هم په اهواز کې د بمی چاودنو او ناکارریو پړه پر همدې ډلې اچول شوی و. هغه مهال دې ډلې په یادو پیښو کې خپل لاس لرل رد کړل. د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه یا ADPF پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د هغه مخکښ ملتپال سازمان دی چې د اهواز سیمې د عرب اقلیت د حقونو بیا ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دوی وایي د خپل برخلیک ټاکلو، ازادي او خپلواکۍ د حق لپاره مبارزه کوي، خو وایي مبارزه یې یوازې په همدې پورې محدوده نه ده. د ایران انټرنیشنل تلویزیونی چینل چې مرکز یې په لندن کې دی، د اهواز د دیموکراتیک ملي جبهې د ویان یعقوب هور التوستاری یوه مرکه خبره کړې چې په غیر مستقیم ډول یې په اهواز کې د سپتمبر د 28مې نېټې د برید مسؤلیت منلی دی. نوموړي وسلوال بریدونه د ده په وینا د مشروع اهدافو لپاره مقاومت بللی دی، خو همدې ډلې پر خپله ویبپاڼه په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش دغه ډلې په لومړي ځل د 2018 کال د جون پر 8مه نېټه په ایران کې د هغه بمی بریدونو مسؤلیت واخیست چې په تهران کې پر پارلمان او د دغه هیواد د انقلابي رهبر آیت الله خمینی پر هدیرې وسوال او ځانمرګ برید کوونکو یرغل ورور. په هغه بریدونو کې 8 تنه ووژل شول او 10 کونه نور ټپیان شول. د همدې کال په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو ویډیو خپره کړې وه او ایران ته د انتقامي بریدونو ګواښ کړی و، ځکه دوی ادعا کړې وه چې ایران د سوریه او عراق له حکومتونو سره د داعش پر وړاندې جګړې کې پوځي او لوژستیکي ملاتړ کوي. دغو وسلوالو ویلي وو چې غواړي ایران د سنی مسلمانانو هیواد وګرځوي او هلته د شیعه مذهبو قتل عام وپاروي. جندالله دا د سنی مسلمانانو یو توندلارې ډله ده چې په 2000 میلادي کال کې د ایران د دولت پر ضد خونړي فعالیتونه پیل کړل. ویل کېږي دا ډله د بلوڅ ملاتړ لري او تر ډېره په سیستان بلوچستان ایالت کې پراخ حضور لري. دغه ولایت له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. ایران تر ډېره وخته ادعا کولی چې جندالله له امریکا، برېټانیا او اسرایلي استخباراتي کړیو لخوا روزل کېږي، خو له 2008 څخه تر 2010 کال پورې تر یو شمېر خونړیو بریدونو وروسته په تېره بیا تر هغو غبرګو بمی بریدونو وروسته چې په سیستان بلوچستان کې په یوه شیعه جومات کې وسول د دغې ډلې فعالیتونه محدود شول. کوردی یخیان ایرانی چارواکي د انقلاب ضد ځینې ډلې چې د عراق په شمال لویدیځ کې د ایران پر پوله دېره دي هم په ځینو بریدونو تورنوي. په ځانګړي ډول د ایران د کردستان دیموکراتیک ډله او د کردستان د آزاد ژوند په نوم ډله. په تهران کې د 2018 کال د جون د 8مې نېټې تر بریدونو وروسته ایران په ټول هیواد کې د یاغي ډلو پر وړاندې عملیات ډېر کړل او په دې ترڅ کې د شمال لویدیځې سیمې چې د عراق سره پوله لري او کردي اقلیتونه پناه کړل.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادي راډیو د خبرونې پای ته ورسیدو او سم پام وکړئ د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته.
یو کلی زرغګونه
دیو کلی زرغغونه ډرامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوګو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې افسر مرسال خپل مور او پلار ته ډاډ ورکاو چې لورې د پولیسو افسر او د وطن خدمتګار ده. دوی باید د خپل لور په باره کې اندېښنه ونه کړي. اوس به واوري چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
دی داس انجل خواهیم چی گوتی دی دسرو گوتی دی دسرو پلا روی روان لکه زرکا پنخرو زرکا پنخرو علا رو 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 موسا گلا رازا رو موسا گلا چه تا گوری رازا تن وکا زسان داری در دوایم
سنم گلی عدی مکا و زشر میگم
وی لخپل مورنم شر میگی پرون خود خدای داد سرخه تن کول
اغا پزور تن را بانده کهو تو آکا
زازا زن وایم چه خا زوایم چه کشده دی مبارک سا
تو کلی علماسیانو چک تو نسی وای وی نا نا خوله می خطه هزو جنتی سی عدی بیتا دی نسم تو آی خا
آمین زویا خو ما تم مبارکی را که زمان نور چوک سا چه دی خپلین گور مبارکی را کی
خوشر میگم عدی
زازا چه شرمیدهی ما تا بده نوائر چه دل مسو چیختا نسی زا خیر چه تا شرمیگه آقا دا ستا پزاید کفتاری او تاوس مبارکی را کهی خدای دی دزرپری دی کورانه تا خوشحالی ورکی چه والواری را نوانه خیست
وای مامی نده خیسانم گلیده ما تا دواغانه کوا زلالم
چیر تا زی زویا دی خان دلاور خان فصلو که گرزه که دی بازار تا لیگی
نه نه دی دی خان دلاور خان پا کار پسی نزم پا خپل کار پسی زم تا وای خا
پا خپل کار پسی؟ پویا نسوام زویا
دست ده دی چه سبب دی ناوی را تا راولی دمرو چه با نیی چه زمون گزاره پی روانه سی او زم چه او خکس بو کار دکم تو آئی خواهی
لیلا سلام علیکم
و علیکم سلام مونی صاحبی طیبی رازا رازا پام دی چمن که به لگی کینو لا وقت شتا او رسمیاتم ندی پیل شوی
ته خوایی ته صبر چه ستا ترسان که نم
رزا رزا دغلتا کنه
نام خدای دیوی ده دفتر چمن یه دیر خکلای و پاک ساتلای دی ده سری زرپه که تازه شی
خنداغا تا دی خدای خیر ورکی لکوم ورازی چی دیلی کلوست پا کورس که شامل شوی دی ده دفتر پاک ساتلو تی لا پام دیر شوی دی
هم داسی ده چی چون را پوها دیری گی دومره انسان خپلو مسئولیتونو تا متوجه کیگی
طیبه تلیفون تا دی زنگ دی
السلام علیکم وی شکر چه غاگ دی آورم شکر خیم تو خیی کورانه مخده خا زیره وی وایم زیره دی پا گل بدل شه مبارک مبارک الا شکر دا خود دوام زیره ام را بانده او که از با زنگ ورته او هم ام مبارکی بوارکم خخه مننه کورانه تا دی سلام وایا پا مخه دی گلونه
مونی صاحبی مبارک شا دا دیشی زیر مصاره یادول که پت خبره نوی دا زیر خو پا مام وکه
پت خبره نده پا تلیفون که میوی خورلنی نفیسی را تاوید چه ده مکتب مدیره شوا دیوی بلی خلنه خبره ای وکره چه پا ولایت که ده صحت او روختی ها رئیس مقرره شویده
خواه نام خدای دیوی خزی دیره تکره دی خوچ وقت ور کرشی او کوشش وکی
بلکلم داسته ده لیلا زما ده پانتون ده دوری خلنه پا دیر و لوی و لوی دندو که کار کوی لکه داکتران انجینران او دست نور
هم دا سیده پا خدای که خزو تا اول دی خپل و کورانه یو او بیا دی طولنه او حکومت لخوا دی درس او تعلیم لاری برابری شی که دایشی چی دیلم او پوخی پا برخه که لوی لوی کارونه وکی
ته خواهی لیلا زموگ دی وطن جونه او میرمنه دی نره لنجونه او میرمنه چه کمی ندی چه حقی ور کرل شی او حلم آسل که دی جون پا هر دگر که پر مختب کولای شی
Ah.
جمیله په دې زینه څه کوې؟
ته راشه راشه روی نیسا چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودرو.
همدلته ښه نه وه؟
ته خو یو ځل راسره ونیسا بیا به یې په ګټه پوه شې.
ښه سمه ده، داسې ښکاري چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی. ونیسه.
ښه ده، دا ځای به ښه وي.
هو بیخي هم دا ځای سم ده.
اوس به نو زه ور وخیژم، انګور به راوشکوم چې میزان وهلي انګور ډېر خوند کوي.
ښه ده چې راشکوي یې ما ته یې راکوه، زه به یې په زولۍ کېږدم.
ونیسه، چې د ټیکري پیڅکه درنه خلاصه نشي ګوره.
ښه ده، ته وښکی راوغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم راغوښ کوم. ونیسه ځولی دی
نور بس دی جمیله، راکته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلختې، ریختیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و، کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل، میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
ریختیا زرلختې، ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي، چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کوم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دي زرلختې، هوش مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې په دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دې دا نور
وای پرېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي، چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردار خان وروره، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، په خیر راغلی.
خیر دی نصیب سے سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت دی، اصل نشي له کار دی وباسم.
هو بشی مولوی صاحب، کارونه به وشي، راځه په دې سردار باندې کینه.
یاره سردار خان وروره، د ظلم دعا و درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق دې غاړه کې خور او خپل خویندو ته دی د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. ملنګه خیر خو به وي؟ داسې سړی راته ښکاري. مولوی صاحب ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټکټر یې ولې رانه اوس؟
ټکټر یې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښنې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کیڼې خوا ته ټکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټکټر یادولو شوق کړی دی؟
دی خو د خان د لول خان ناظري کوي. بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې څښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالیو ډک شي.
ښه، مطلب دا چې له مساګل نه ولور نه دی اخیستی؟
او ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسبو حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیرې دې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري. مولوی صاحب که اجازه دی وي، زه به د خدای داد پسې ورشم.
چې ټریکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې وېرېږم چې اسنه موساګل ټریکټر کندې ته وغورځوي.
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کلی مولوی صاحب وخت په وخت خپلو مقتدیانو ته د ولور د حراموالی او د ښځو د میراث او د مهر د حق خبرې کولې. سردار خان د مولوی صاحب خبرې منلې او اوس خپل خور ته په میراث کې د رسیدل ځمکې پولې او بریدونه معلوموي. آیا ستاسو په سیمه کې خلک په دې پوهیږي چې ولور حرام دی؟ که په ټولنه کې د ولور مخه ونیول سي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ